کابل شد. رضوان مراد در یک ساعت دیگر میزبان شما خواهد بود. خوش آمدین آقای مراد.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې چې تر 9 بجو پورې اوري وړاندې کیږي چې د ناټو سره منشي وایي په افغانستان کې د روسیو تحولاتو سره سره به دا تړون له افغان حکومت او د دې هیواد له خلکو سره خپلو ملاتړ او مرستو ته دوام ورکړي. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات خبرونه اورو چې قسیم سولمالی وړاندې کوي.
سلامونه او شیچاری د دې مهال خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ښکېلتیا د ابد لپاره نه ده. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د وروستۍ شخړو په وړاندې د نړیوالو ځواکونو له احتیاطه کار اخیستل ستایلي او د ایران حکومت د آذربایجان سفیر اظهار کړی څو د اسرایلو سره د وسلو په برخه کې د دې هیواد وروستۍ معاملې په اړه د خپل هیواد دریځ ورته روښانه کړي. د همدا خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ښکېلتیا به د ابد لپاره نه وي. میرمن کلینټن تېر ورځ د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل خبرو کې وویل د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما پلان هماغه شان په خپل ځای دی. نوموړی وویل امریکا او متحدینو یې په امنیتي برخه کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي. متحده ایالات یې له ګواښونو خوندي کړی او د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره هم زمینه برابره کړې ده. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته سوي لانجې په ارتباط د نړیوالو ځواکونو د ډېر احتیاط او دقت نه کار اخیستل د ستاینې وړ وبلل. په افغانستان کې د ناټو په پوځي هډې کې د قرآن مجید د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته سویو جنجالونو او ناخوالو سربیره بیا هم باید ناټو په د هیواد کې د ثبات راوستلو ته پاملرنه جاري وساتي. د خبرو د ناټو تړون مشر پرون په متحده ایالات کې وکړه. راسموسن چې د ناټو په سیمینار کې په واشنگټن کې خبرې کولې وویل سره له دې خوشینونکي پېښې او هغه ننګونو یا چلنجونو چې موږ ورسره مخامخ یو باید د خپل هدف لورې پرې نشتو او باید خپلې ګډې هڅې په دې برخه کې جاري وساتو. په افغانستان کې د قرآن مجید د نسخو د سوځولو پر مسلې د اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا 40 تنه وژل سوي دي. بریتانوي مقامات وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو لا دمخه باید له دې هیواد څخه د خپلو ډیرو پوځي وسایلو د ایستلو پر لارو چارو فکر وکړي. په همدې لړ کې د بریتانیا د دفاع وزیر قزاقستان او ترکمنستان ته سفر کړی او ټاکل سوی چې د بریتانیې لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې له دې هیوادونو د تاجکستان له مقامات سره خبرې وکړي. ټاکل سوی چې له افغانستان څخه پوځي تجهیزات د منځنۍ آسیا په لاره په اورګاډي کې د زرګونو کیلومتر لارې تر وهلو وروسته بالتیک بندر ته ورسېږي او بیا له هغه ځایه په بیړۍ کې بیرته بریتانیا ته ورسول سي. د بریتانیا لوی درستیز به دا اونۍ د قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له مقامات سره وګوري او د دې درې هیوادونو له لارو څخه د ګټې اخیستو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د سیمې او نړۍ وروستي تحولات به تر لنډې وقفې وروسته واوري. د ایران دولتي خبری آژانس وایي د دې هیواد د بهرنی چار وزارت په تهران کې د آذربایجان سفیر اظهار کړی څو ایران ته د اسرایلو څخه د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د اخیستو په اړه د خپل هیواد دریځ ورته روښانه کړي. خو د آذربایجان سفیر جوانشیر اخوندوف ویلي چې هیواد یې د دغه وسلو ته اړتیا لري څو خپله هغه خاوره آزاد کړي چې د هغه په وینا اشغال سوې ده. د نوموړي اشاره په واضح توګه د نورګانو قرباخ سیمې ته ده چې دا مهال د ارمنستان پلوی ادارې تر کنټرول لاندې ده. لدین وړاندې ایران روانونه یې آذربایجان تورن کړ چې اسرائیلو ته اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له خاوري ګټه واخلي. خو آذربایجان د ایران دا تورونه ردوي. دغه هیواد ویلي په دې وروستۍ کې یو شمېر کسان چې له ایران سره اړیکې لري او غوښتل یې په آذربایجان کې حمله ترسره کړي نیولې دي. د چین دولتي خبری آژانس وایي د دې هیواد په لویدیز ولایت شینجیانګ ولایت کې د وروستیو نارامیو په ترڅ کې 12 کسان وژل سوي دي. سینهوا خبری آژانس د پولیسو په حواله وایي د نارامی کاشخر سیمې ته نږدې سوي چیرې چې بلواکونکو په چړو سره پر خلکو حمله کړې دي. پولیس وای لستانه په دغه بلوا او دوه تنه د پولیسو په ډزو کې وژل سوی دي. په شینجیان سیمه کې اوسیدونکي اکثره ایغور مسلمانان دي، خو بل لور ته په جرمني کې د ایغوریانو د کنګرې یو ویند ویلي ځایي خلکو ورته خبر ورکړی چې په وروستۍ پیښو کې اووه تنه پولیس او درې ملکي وګړي وژل سوی دي. هغه ویلي دا تاوتریخوالی ځکه رامنځته سوی چې ایغور خلک نور نو د چین لخوا خپل ځپل نسي زغملی. د ترکمنستان ولسمشر قربانګولی بردی محمدوف تیر ورځ په رسمي سفر ترکیې ته ورسېدی او ټاکل سوی چې نن له خپل ترکي سیال عبدالله ګل سره په انقره کې وویني. ټاکل سوی چې ترکمن ولسمشر استنبول ته هم ولاړ سي، چیرې چې د دواړو هیوادونو ګډه سوداګریزه غونډه جوړیږي. محمدوف ویلي هیواد یې غواړي چې ترکیه په ترکمنستان کې د ساختماني پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د فرانسې د اساسي قانون شورا پریکړه کړې، هغه قانون چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنانو د ډلیزې وژنې په اړه نافذ سوی د فرانسې د اساسي قانون خلاف دی. د قانون چې د تیر دسمبر په میاشت کې په فرانسې کې نافذ سو، له دې موضوع څخه سترګې پټول یا انکار یو جرم بولي چې ګواکې په 1915 کال کې د عثماني ترکیې په واسطه د ارمنانو وژل ډلیزه وژنه نه وه. په بله وینا، د دې قانون په اساس هغه څوک چې ووایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د ارمنانو وژل ډلیزه وژنه نه وه، نو په فرانسې کې مجرم پیژندل کیږي او سزا به یې دا وي چې 45 یورو به جریمه ورکوي او تر یوه کال به په زندان کې وي. خو د فرانسې سترې محکمې پرون ویل دا قانون چې په تیر دسمبر کې نافذ سوی و په فرانسې کې د بیان د ازادۍ له اصولو سره اړخ نه لګوي. ترکیه سمدستی د فرانسې د دې اقدام هرکلی کړی. دې فیصلې د فرانسې او ترکیې په اړیکو کې د یو غټ بحران مخه ونیوله. د بلاروس د بهرنۍ چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د بلاروس حکومت په اروپایي اتحادیه او پولنډ کې خپل سفیران رابللی دي. په اعلامیې کې راغلي منسک په اروپایي اتحادیه او پولنډ کې خپل سفیران د مشورو لپاره غوښتي. دا اقدام د سه شنبه په ورځ وروسته تر هغې وسو چې اروپایي شورا فیصله وکړه چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد په بندیزونه پراخ کړي، ځکه چې منسک سیاسي مخالفین ځپي. د بلاروس د بهرنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بندیزونو پراخول دا ښیي چې اروپایي اتحادیه د څرګند فشار پالیسۍ ته لمن وهي. په اعلامیه کې د بلاروس له خلکو غوښتل سوي چې یو تر بله د برابرۍ د اصولو او درناوي پر بنیاد خبرې وکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې نړیوال پولیس د هغې ډلې چې په غیر قانوني توګه په انټرنیټ کې داخلېږي یا د هکرانو د یوې ناپېژندل سوې ډلې 25 تنه نیولې دي. په دې عملیات کې د اروپا او لاتینې امریکا پولیسو له ارجنټاین، چیلي، کولمبیا او هسپانیې په همکارۍ په لسګونو ښارونو کې عملیات کړي دي. راپورونه وایي تر دې دمخه د سه شنبه په ورځ وختي د هسپانیې پولیسو 4 تنه د سیاسي ګوندونو او تجارتي مؤسسو په ویبپاڼو د هکینګ یا غیر قانوني ننوتو په تور نیولې وه. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو سرمنشي وی په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتی پیښو سره سره به دا تړون له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. برتانیا وایي له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو تر ایستلو دمخه باید له دې هیواد څخه د خپلو ډیرو پوځي وسایلو د ایستلو پر لارو چارو فکر وکړي. د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز حکومت ته له طالبانو سره د سولې د پروسې په هکله یو لړ مشورې ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې پرون په خپله عمومي غونډه کې په سناتوري فوزي سادات باندې د سخت سړي تختونې په دوسیه کې پر لګول شوو تورونو بحث وکړ. د مشرانو د جرګې مشر وایي
فوزیه خود خپل قانون ته احترام لري، که ثابته شو دا تعهد تاسو سره کوو او دا مجرم شو مجرم اوسه موږ دا مجرم دفاع نه دا کړی نه کوو.
دا خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې په ننګرهار او ختیځ سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
هغه نهادونه چې د مېرمنو په برخه کې کار کوي هڅه دی وکړي چې دوی هغه ستونزې چې واقعا او مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي په واقعي شکل دوی سره مرسته وکړي.
ازادي او اوریدونکو، نس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې وورای. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم مستقیمه خبرونه وورای او هم په زړه پورې مطالبه او ریپورتونه پکې ولولای. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په واشنگټن کې ویل په افغانستان کې د قران کریم د نسخو د سوځولو پر سر د اعتراضونو او روانو ناخوالو سره سره بیا هم باید ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پای بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او امنیتي چارې په خپل افغانانو ته وسپاري. خو په وروستیو ورځو کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې اعتراضونو دا ستراتیژي له یو لړ پښتنو سره مخامخ کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو مهمې برخې راخیستې چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو په یوې پوځي هډې کې د قرآن مجید د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوو جنجالونو او ناخوالو سربیره بیا هم باید ناټو په دې هیواد کې د ثبات پاللو ته پاملرنه جاري وساتي. دا خبره د ناټو تړون مشر پرون په متحد ایالاتو کې وکړه. رسموسن چې د ناټو په یو سیمینار کې په واشنگټن کې خبرې کولې وویل سره له دې خوشینونکې پیښې او هغو ننګونو یا چیلنجونو چې موږ ورسره مخامخ یو باید د خپل هدف لورې پرې نږدو او باید خپلې ګټې هڅې په دې برخه کې جاري وساتو. په دې وروستیو ورځو کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو او د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د دوه امریکایي صاحب منصبانو له وژلو سره د ناټو او متحد ایالاتو ستراتیژي په افغانستان کې له پوښتنې سره مخامخ شوې ده. د رسموسن د څرګندونې د می په میاشت کې د امریکا په شیکاګو کې د ناټو تړون د سرمشریزي په درشل کې شوې چې تمه کیږي په دې غونډه کې به په افغانستان کې چې وروسته له لسو کلونو جګړې لا هم پکې طالبان دی ولوی تهدید په توګه پاتې دي او د ولسمشر کرزي حکومت هم همغه سي کمزورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې هم رڼا واچول شي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي چې خپل 3000 اضافي سرتیري به چې افغانستان ته یې د 2009 ولسم کلونو په مودې کې لیږلي تر منی پورې وباسي خو د عسکرو د کمولو مسله لا هم څرګنده نه ده. ډیر شمیر بهرني جنگي عسکر به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي تر هغه چې افغان پولیس او پوز د دې توان پیدا کوي چې خپل امنیتي چارې په غاړه واخلي په افغانستان کې به د ناټو ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ وي. د تیرې دوشنبه په ورځ امریکایي چارواکو ویل هغوی به د کورنیو چارو په وزارت کې د خپلو مامورینو له وژنې سره چې سبب شوه ناټو خپل ټول مشاورین په کابل کې له بیلابیلو وزارتونو وباسي بیا به هم له خپل دې پلان څخه چې په تدریج به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي او افغان ځواکونو ته به مشورې ورکوي وانه وړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلاری کلینتن هم د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبرو په محل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت ننګ وکړه. هغه ویل متحده ایالاتو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د عملیاتو لاره پرمختګ کړي. د ناټو عمومي منشي وایي د قران مجید د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو په برخه کې د افغان ځواکونو ادارې دا وښودل چې دوی څومره پرمختګ کړی دی.
و امر دل چې د ناټو سرمنشوي په افغانستان کې د ورسېو تحولاتو سره سره به بیا هم دا تړون د افغانستان له خلکو او حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس ته سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت به ابدي نوي او له 2014 کال وروسته له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پلان په خپل ځای دی. برتانوی مقامات ویل افغانستان څخه د خپل ځواکونو تر ایستلو لاندې مخابید لدې هواد څخه د خپل ډیرو پوزي وسایلو د ایستلو پر لارو چارو فکر وکړي. په همدې لړکه د برتانوی دفاع وزیر قزاقستان او ترکمنستان سفر کړی او ټاکل شوی چې د برتانوی لوی درسیز هم پر نزیراتونکو کې لدې هوادونو او د تاجکستان مقامات سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د 3 نومبر په میاشت کې د ناټو ځواکونو د هوایي حمله په ترڅ کې د پاکستاني عسکرو په وژلو سره د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خراب شوې او پاکستان په افغانستان کې د ناټو عسکرو پر مخ اکمالاتي لارې بند کړې. د سر نړیوالو ځواکونو د بدیل لارې پاړه د خپلو اکمالاتو لپاره هڅې پیل کړې دي. فرید هوټ سیفی او د موضوع جزئیات.
بریتانوي مقامات وایي هیواد د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د ترانزیتي توافقاتو لپاره هڅه کوي چې وکولی شي هغه پوځي وسایل چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري وروسته له 2014 میلادي کال څخه چې عسکر یې له افغانستان څخه وځي بیرته بریتانیا ته انتقال کړي او له دې کار سره به د پاکستان پر لارو اتکا کم شي. په پاکستان کې د تیر نومبر په میاشت کې د ناتو ځواکونو د هوایی حمله په ترڅ کې د پاکستانی عسکرو په وژلو سره د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خړپړ شول او پاکستان په افغانستان کې د ناتو عسکرو پر مخ خپل اکمالاتي لار وتړله. د پاکستان دی اقدام افغانستان ته د ناتو ځواکونو لپاره د اکمالاتو د رسولو لپاره د بدیل لارې د موندلو اهمیت ډیر کړ. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون ویل د دې هیواد د دفاع وزیر فلیپ هامون د دوشنبه په ورځ له قزاقستان څخه کتنه کړې او هلته یې د سیو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې له افغانستان څخه او یا هم افغانستان ته د موادو انتقال د هوا له لارې ترسره کیږي. فلیپ هامون او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف همداشان موافقه وکړه چې د یو بل تړون په اړه به سره خبرې وکړي چې له مخې به یې پوځي وسایل د مځکې له لارې انتقالیږي. د دې موافقې له مخې به بریتانیا ته له داسې لارو د کار اخیستو امکان برابر شي چې وکولی شي 11,000 کانتینرونه وسایل او 3,000 پوځي موټرونه له افغانستان څخه بیرته بریتانیا ته انتقال کړي. همون پروند ازبکستان د حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره هم وکتل او افغانستان ته د پوځي وسایل او تجهیزاتو د لیکت په اړه خبرې وکړې. فلیپ هامون په خپلې ویلامی کې ویلي دا ډیره مهمه ده چې موږ د مخه تر دی چې له افغانستانه ووزو د خپل وسایلو د بيستلو لپاره لار ولرو. موږ لوی لوجستیکي عملیات لرو او د هغې د ترسره کولو لپاره په سیمه کې د خپلو ملګرو همکارۍ ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې له افغانستان څخه پوځي تجهیزات د منځنۍ آسیا په لاره په اورګاډي کې د زرګونو کیلومترو لارې تر وهلو وروسته بالټیک بندر ته ورسیږي او بیا له هغه ځایه په بیړیو کې بیرته بریتانیا ته ورسول شي. د بریتانیا لوی درستیز به د اونۍ د قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له مقاماتو سره خبرې وکړي او د دې درې هیوادونو له لارې څخه د ګټه اخیستو په اړه به ورسره خبرې وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ځوانانو د هماهنګي ملي مرکز حکومت ته له طالبانو سره د سولې د پروسې په حق لا یو لړ مشورې ورکړي. د دې مرکز غړو پرون په کابل کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ، خو وی غوښتل چې دا خبره باید د افغانانو په مشورې ترسره شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ځوانانو د هماهنګي ملي مرکز په دې نظر دی چې د هیواد په کورنیو چارو کې د گاونډیو او په تیره د پاکستان لاسوهنه د دې لامل شوی چې په هیواد کې د سولې هلې ځلې اغیزناکې نشي. د دې مرکز غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او ویل چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د سولې د هڅو مخه ونیسي. د دې مرکز د مشرتابه پلاوی یو غړي سید نورالحق وویل
عوامل بیرونی و دست زدنهای کشورهای همسایه باعث شده که ما
بهرنی عوامل او د گاونډوی هیوادونو لاسوهنه د دې لامل شو چې موږ د سولې په پروسه کې کمزوري پاتې شو. پاکستان تل ترهګریز ډلې روزي ترڅو په افغان حکومت فشار واچوي. د افغانانو له مشرۍ پرته موږ نشو کولای چې سولې ته ورسیږو.
دا مرکز د افغانستان په حق له د پاکستان پر سیاست په داسې حال کې انتقاد کوي چې ځینی افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان په سیاست کې د یو مثبت بدلون نښې لیدل شوې دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې او له طالبانو او افغان جګړهمارو څخه یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې له بهیر سره د یو ځای شي. افغان حکومت د پاکستان دغه هڅه ستایلې او ترې غوښتي چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابره کړي. د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې له جمهور رئیس کرزي څخه یې پکې غوښتي چې په سیاسي تصامیمو کې دی د ځوانانو ونډه له پامه ونه غورځوي. د مرکز یو غړي فهیم مجروحي وویل
جوانان کشور را در تمام تصمیم گیری های مهم سیاسی سهیم ساخته
باید د هیواد ځوانانو ته په ټولو سیاسي تصمیمونو کې برخه ورکړل شي. په هغو مشورتي غونډو او کنفرانسونو کې چې د افغانستان د برخلیک په حق له تصمیم نیول کیږي باید د ځوانانو ونډه پکې له پامه ونه غورځول شي.
افغان چارواکی وای د هیواد له خلکو سره په مهمو مسئلو کې مشوره کول د دوی د پالیسیو برخه ده، خو ځینې خلک د چارواکو په دې ادعا انتقاد کوي او وایي چې حکومت په ځینو مهمو مسئلو او موضوعګانو کې د خلکو او په تیره د ځوانانو نظر نه اخلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اته بجې او شل دقیقې له فرشتې جلال عزیز خورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه لیکي.
آیا قرآن یوازې د افغانانو دی چې وایي ګټي؟ د ډیپلوماتیک کوریر خبرونې تر همدې سرلیک لاندې د عبد امیری په نوم د امریکا د نړیوالو زده کړو د پروګرام د یو مسؤل د غلیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه تر ټولو عمده خبر دا و چې په ټول هیواد کې خلکو د قرآن مجید د سوځېدلو د غندلو لپاره مظاهره وکړې، چې په ترڅ کې 28 تنه وژل شوي دي او لسهاو تنه زخمیان شوي دي. خبرونه لیکي په دې پوهیدل ډیر مهم دي چې ولی افغانان د قران مجید داسې ملاتړ کوي او د سوځیدلو په ضد داسې مظاهرو ته پورته کیږي. دا خبره باید هیر نه کړو چې قران مجید یوازې د افغانانو کتاب نه دی، بلکې د ټولي اسلامي نړۍ لپاره سپیڅلی کتاب دی. ولی په ایران، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو کې خلک داسې مظاهرې نه کوي؟ آیا قران مجید د هغوی سپیڅلی کتاب نه دی؟ شاغلی امیری لیکي واضح ده چې افغانستان تر نورو اسلامي هیوادونو ډیر فرق لري. اول دا چې په دې هیواد کې تر بل هر ځای به سوادي ډیره ده. د لیکوال په وینا د تیرو څو لسیزو د جګړو له امله له څلورو تنکیو ځوانانو څخه درې تنه لیک او لوست نسی کولای. دغه کسان چې قرآن مجید نسی لوستلی نو پرې پوهېدلی هم نسی. له همدې امله د خلکو لوی اکثریت د اسلام په اړه خپل معلومات له قومي مشرانو او ملایانو ترلاسه کوي. دغه کسان بیا ډیر چانس لري چې د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د قرآن مجید د سوځېدلو په څیر پیښو څخه کار واخلي. دوهمه مسله په افغانستان کې تر سر پورته بیکاری ده. د بل هر اسلامي هیواد په مقایسه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د بیکاری اندازه د 150 او 120 فیصدو په شاوخوا کې و. په دې معنی چې له 3 میلیونو خلک بیکار دي. لیکوال وایي دریم دا چې د ځینې اټکلونو پر اساس د افغانستان د نفوس 60% تر شدید فقر لاندې ژوند کوي. دا د نورو اسلامي هیوادونو په مقایسه یو ستره شمېره ده. د عابد امیری په لیکنه خلاصه دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی چې د قرآن دفاع وکړي. دی وایي په افغانستان کې اوسنیو سیاسي او اقتصادي ستونزو افغانانو ته په داسې له تشدد څخه ډکو پیښو د رامنځته کولو لاره برابره کړې ده. د واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه د هیواد دفاع د وزارت نظر خپور کړی. د پنټاګان چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د تیرې یوې اونۍ ناکراریو سره هم چې د افغان حکومت، ناټو او امریکا روابط یې خړپړ کړل، په دې هیواد کې خپل بنیادي ستراتیژي نه بدلوي. امریکایي چارواکي دا تاییدوي چې په کابل کې وضعیت ناکراره دی او د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو امریکایي پوځي سلاحکارانو له وژل کېدو راهیسې حالات ډیر ښه نه برېښي. دا حمله غالبا د افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي لخوا سوې ده. د واشنگتن پوست په لیکنه د افغان عسکرو لخوا د هغوی پر متحدینو دا حمله د امریکا د پوځ او ناټو لپاره په ډیر نازک وخت کې وسوه. دا دواړه غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره له نږدې همکاري زیاته کړي ترڅو هغوی د دې لپاره تیار شي چې په خپله د خپل هیواد د امنیت د تامین لپاره د هڅو مسؤلیت واخلي. د واشنگتن پوست ورځپاڼه د یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو او څېړونکو په حواله وایي چې د افغانستان امریکا ترمنځ پر اعتماد ضربه د ناتو در ستراتیژي لپاره چې تر 2014 کال پورې د جګړې د ختم په هدف جوړه شوې ده ډېره خطرناکه تمامېدلای شي.
د افغانستان مشرانو جرګې پرون په خپل عمومي غونډه کې د سناتورې فوزیا سادات په دوسیه پراخ بحثونه وکړه. اکثره سناتورانو دا مسأله د مشرانو جرګې لپاره د بدنامۍ داغ بل او غوښتنه وکړه چې دا دوسیه په جدي توګه تعقیب او حقایق د څرګند کړي شي. میرمن سادات د سړی تختون کولې ډلې سره په اړیکو درلودلو تورانه شوې. ویل کېږي چې د ډلې اوسوس په کابل کې هم د سړی تختونې په ځینو پیښو کې لاس درلود. لوی څارنوالۍ وایي چې د مسلې په اړه تحقیقات کړي او هغه هڅ او دا څارنوالۍ هڅه کوي چې په دې اړه موثق اسناد او شواهد ترلاسه کړي. دا چې مشرانو جرګې د دې دوسیې په اړه څه ډول دریځ خپل کړی د کابل د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه که څه هم تر اوسه دا نه تاییدوي چې د دوی سناتوره میرمن فوزیه سادات دي د سړي تښتونکو له کومې ډلې سره اړیکې ولري، خو د دې مسلې په څېړلو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. مشرانو جرګې دا دریځ وروسته له هغې خپل کړی چې د هیواد لوی څارنوالۍ د یو لیک په وسیله په دې اړه د مشرانو جرګې همکاري غوښتې وه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه له پراخو بحثونو وروسته وویل د دې مسلې د روښانه کېدو وروسته دې د قانون له مخې
تاسو به شریکه کوچی دغه فوزیه خور په دغه مواردو کې متهمه شوه، زی سرنوالۍ ته مهرباني لاړ شي. د افغانستان هیڅ ادبا د قانون نه لوړ نه دي، که سناتوري که هغه وزیر که هغه عادي مامور وي که فخیر سړی، مونږ انشاءالله په دې جریان کې یو. اول فوزیه خور خپله قانون ته احترام لري، د قانون ګزاره اداره کې ناسته ده، مونږ سره یې دا تعهد کړی که ثابته شو دا تعهد تاسو سره کوو او دا مجرمه شوه، مونږ د مجرم دفاع نه ده کړې نه کوو، هغه به زی خپل جرم بګالي.
میرمن فوزی سادات باندې تور دی چې سړی تښتونکو له یوې ډلې سره چې مشري یې د دې ورور صمد کوي اړیکه لري، او دا ډله په کابل کې په څو جلا جلا پیښو کې ښکېله بلل شوې. د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو دا مسله د دې جرګې د شهرت لپاره زیان اړوونکې وبلله او د هغې د جدي تعقیب غوښتنه یې وکړه. د دغې پیښې په څېړلو کې د مشرانو جرګې لخوا د همکارۍ ډاډ په داسې حال کې ورکړل شوی چې خپله میرمن فوزیه سادات بیا دا محض او پوچ تورونه وبلله. ویل چې له هېڅ یوې داسې ډلې سره اړیکې نه لري. د غونډې پر مهال میرمن سادات نو هغو سناتورانو ته هم ګوتڅنډنه وکړه چې د دې په وینا په رسنیو کې په دې مسله د دې د ښکلتیا په اړه خبرې کوي.
باید خانم فوزیه سادات ثابت کنه که ما د کجای خبره گرفتیم، ما د کجای خبره داریم، ورنه که به ما کلان میسه.
علی پیشا بر ما تمام مطبوعات
نوبت بگیرید.
ما مجرم هستم باستر ما
سادات
چی میسازم.
لیبل لوري د هیواد لوی سرنوالی وای چې دوی د سړی تښتونې لډلې سره د میرمن سادات د اړیکو په اړه پراخ تحقیقات پیل کړي او هڅه کوي په دې اړه کره شواهد تر سکړي. د لوی سرنوالی مرسیال رحمت الله نظری ازادي رادیو ته وویل که په دې مسله کې د میرمن سادات ښکلتیا ثابته شي نو د قانون په رڼا کې به ورسره چلند وشي.
په دې مورد کې موږ د وزارت مخابرات سره تماس کیو، هغلته مکتوبونه استلامونه لیکلي دي تر څو دغه ارتباطات تلیفوني تثبیت کړو او وروسته د تحقیق له دې نه او تثبیت دغه تلیفوني ارتباطاتونه بیا وروسته د دې مورد کې بیا وویل چې آیا دا په دې قضیه کې مسؤلیت لري او کنه. که چیرې په دې باندې د تحقیق په نتیجه کې دا شواهد اسناد مدارک راټول شي او د دې جرم ثابت شي، نو موږ به هغه جزا چې په قانون د اختطاف او قاچاق د انسان کې د دې جرم لپاره پیشبینی شوې ده همدغه به د محکمې نه دې ته مطالبه کوو او غواړو دې ورته.
د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې میرمن سادات د سړي تښتونې د یوې پیښې پر مهال چې په کې په کابل کې یو ډاکټر تښتول شوی و له خپل ورور سره یې اړیکې نیولې وې، خو دا نه ده څرګنده چې په دې اړیکه کې په کومو مسلو خبرې شوې وې. د لوی سرنوالۍ لخوا دا مسله په داسې حال کې تر تعقیب لاندې ده چې ویل کېږي چې د ملي شورا ځینې نور غړي هم په بېلابېلو جرمونو تورن دي او لوی سرنوالۍ هڅه کوي چې د قانون په رڼا کې د دوی دوسیې هم تعقیب کړي.
د عثماني امپراتوري پر کنډوالو د یو سیکولر نظام د رامنځته کېدو وروسته د ترکیې خلک پر خپل پخواني تاریخ د ویاړنې خبرې ډېرې نه کوي، خو په روانه اونۍ کې د 1453 کال د فتحې په نوم له تاریخي فلم څخه د بې شمېره خلکو لیدنې وښوده چې هغه ورځې چې ترکان خپل تېر تاریخ له پامه غورځولی و تېرې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ لنډیز احمد تکر وړاندې کوي.
ترکان نور نو په هیواد کې دننه او بهر نندارې ته د خپل پخواني برم له وړاندې کولو نه شرمېږي، لکه څنګه چې یو ترکی فلم جوړونکی وایي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوالو ته د ترکیې تاریخ بیان شي. که د خلکو بې ساري شمېر ته چې په روانه اونۍ کې د 1453 کال د فتحې فلم ولید وکتل شي هغه وخت ښایي را رسیدلی وي.
پیغمبر افندیمز بویردو کی کنستانتینیه البته بیر گن فتول می
څنګه چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اټکل کړي قسطنطنیه به فتح کیږي، دا غی فاتح او سرتیری به مبارک خلق وي.
دا د 1453 کال د فتح په نوم د فلم پایل دی چې صحنه له تشدد، جنسي اړیکو او سمبولونو ډکې دي، څو لیدونکو ته ووایي چې څنګه عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد د ختیځ بیزانتین یا روم د امپراتورۍ زړه ونیو او د استانبول نوم یې پرې کېښود. د فلم ډایرکټر فاروق اکسوی دی چې د 19 میلیونه ډالرو په لګښت او د دولتي ادارو په پراخه مرسته یې دا فلم جوړ کړ.
Sonuçları itibariyle de olağanüstü görkemli bir olay İstanbul'un fethi. Dünya tarihini değiştirdi.
İstanbul fethi yo besare au puzra pore dastan de. De dastan de nari tarih ta de katane lore badal kar. Zogaram daga dastan ne yawazi de Turki khalko balki tole nari ta bayan kram. La bahara da taqaza ziyate do ta papam sara muje esas kawchi de hadaf ta rasida isu.
Dünya dağıtımcılarından.
ویل کیږي چې د 1453 کال د فتح فلم د پرانیستو په لومړیو دوو ورځو کې 1.4 میلیونه خلکو په ترکیه کې دننه ولید او اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به په ترکیه کې د فلمونو ټول پخواني ریکارډونه مات کړي. د دې فلم بریا ښایي له ګڼو اړخونو په هغه مینه کې نغښتې وي چې ترکان یې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د خپلې پرتمینې ماضي له بیا یادونې سره لري. د ډیر شمیر ترکانو په نظر دا فلم د دوی د تاریخ بیا کشف دی. د تاریخ دا ډول مثبت تعبیر د ترکیې د اسلامي بنسټ لرونکي AK ګوند د 10 کلنې واکمنۍ په کلونو کې نور هم وغوړېد. د کارپوهانو په وینا هغه بېسارې اقتصادي وده چې له ترکیې څخه یې د اروپا د ناروغه سړي نوم لرې کړ او د اروپا د پړانګ لقب یې ورکړ ښیي چې د ترکیې دا تاریخي بیداري د AK ګوند له نظریاتو سره بشپړ مطابقت لري.
و امریدل چې په ترکیه کې د دغه هیواد د یو تاریخي فلم نندارې ته وړاندې شوې ده او د ترکیه فلم جوړونکو غواړي چې د نړۍ خلک د ترکیه له تاریخ څخه خبر کړي. اتنیم بجې شوې دي. لا قسم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ښکېلتیا د ابد لپاره نه ده. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وروستۍ شخړې په وړاندې د نړیوالو ځواکونو له احتیاط څخه کار اخیستل وستایل. بریتانوي چارواکي وایي هیواد یې مخکې له دې چې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي باید له دې هیواده د خپلو پوځي وسایلو د ایستلو پر لارو چارو فکر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د آذربایجان سفیر زر کړی څو د اسرایلو سره د دې هیواد د وروستۍ معاملې په اړه ورسره د خپل هیواد دریز روښانه کړي. د چین دولتي خبری آژانس وایي د دې هیواد په لویدیز ولایت کې د وروستیو نارامۍ په ترڅ کې 12 کسان وژل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردمحمدوف تېر ورځ په رسمي سفر ترکیې ته ورسېدی او ټاکل شوی چې نن له خپل ترکیې سیال عبدالله ګل سره په انقره کې وویني. د فرانسې د اساسي قانون شورا پریکړه کړې. هغه قانون چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنانو د ډله ییزې وژنې په اړه نافذ شوی د فرانسې د اساسي قانون خلاف دی. او د بلاروس بهرنی چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د بلاروس حکومت په اروپایي اتحادیه او پولنډ کې خپل سفیران وربللي دي.
د خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام هم اوري. په ننګرهار کې د خزینو ژوند تر پخوا نور هم سخت شوی او په 1900 کې د سروې له مخې د خزینو ستونزې تر پخوا ډېرې شوې دي چې خزوی په یو لوی غونډه کې د حلولو غوښتنه لرله. خزی وای د ژوندانه پوهنې اجتماعي حقوقو او بیلابیلو برخو کې د دوی حقونه تر پخوا لاندې کیږي. له جلال آباد په دو دفعه رپورټ جوړ کړی.
په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شرحه د پخوا په نسبت لوړه شوې او په بېلابېلو سیمو کې د ښځینهو د ژوند په اړه ګواښونه دوام لري. د ښځو چارو ریاست په دې اړه د مختلفو ولسوالیو د ښځینهو غونډه رابللې وه. دا وخت د ښځو چارو رئیس انیسی عمراني وویل د 12 ولسوالیو ښځې دغه غونډې ته رابللې چې ستونزو ته حل لار ومومي.
نن په دې وجه راټول شوي چې د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالۍ کې تقریبا پیاټي په 12 ولسوالۍ کې سروې کړي چې د ښځو لاسرسی څومره عدالت ته دی، څومره معرفت ته دی، څومره حته دي غوړی نتیجه گیری وکي. کوم مشکلات چې خزینه لري د پګاړه سره منګاوو په شکل د اشکال د خزه په وړاندې تاو تاریخوالي موجود دي.
د خزینه او دغه غونډي وی ګډونوالي څنګه وی لاړوند مرستندوی دولتي او نه دولتي ادارې باید د خزو دوستونزو په حل کې مرسته وکړي.
هغه نه هدون چې د مرمنو په برخه کې کار کوي حس دی وکي چې دوی هغه سونځي چې واقعا او مرمنې ورسره لاس او گریوان دي په واقعي شکل دوی سره مرسته وکي. هغه ژمنې چې دوی کوي د ولسوالۍ له مرمنو سره هغه به د کاغذ پر مخ باندې پاتې نشي او د عمل جامه ورته وغوښتل شي.
زین نور دا وخت ول یوازې غونډې ستونزې نشي واراولې بلکې عملی مرسته پکار ده.
زمانو مرسل نور دا ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما یوازې په غونډو باندې نشي کېده چې زمونږ د خزو پر وړاندې کوم ستونزې د لمنځه ولاړ شي. به چې هغه موسسي چې د خزو لپاره کار کوي باید په صداقانه ډول کارو کې د خزو ستونزې حل کړي.
د خزو د ستونزو د تشخیص او حلولو د لارو چارو د مندنې دا غونډه د ننګرهار ولایتي بیرغونې ډلې په مرسته را بلل شوې و. د ننګرهار د خزو چارو مشر میرمن انیسی ویل پیارټي هم باید د خزو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي.
د پیاتی نه داخله کو باید خصو بنیادی کار وکي په هر ول سوالي کې د خصو د پروژي ورکی تر څو خصو زمينه د کار برابر شي او دا مشکلات د خوند حل شي
په ننګرهار کې د بشري حقوقو د کمیسیون دی ور رپورت لمخې د خزینه او پوړاندې د تاو تریخوالي کچه زکه د ازل وړه ښکاری شي بشري ادارو ته د خزینه او ستونزې تر پوخه زیاتی ورول کیږي کنه دغه کمیسیون په نظر د خزینه او پوړاندې تاو تریخوالي پوخه هم څه کم نه و
آزادی او اوریدونکی
سلامونه د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته موزه صالح هر کله کوم په دې پروگرام کې تاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په خپل سیمه کې مو د مخابراتي شبکو له خراب کیفیت او یا هم نه فعالیت څخه په کې شکایتونه کړې دي پرګړ نور مسایلو هم اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي چې د همدې پروگرام په جریان کې اوریدلای شي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اوریدونکو شکایتونه چې د خصوصي مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت او نه فعالیت څخه لري ځینې اوریدونکو وایي په سیمو کې د ټلیفونونو ستنې یا پایسته خو فعال نه دي او ځینې نور بیا وایي په سیمو کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه معیاري نه دي
محترم والی صاحب سلیم پکتیکا والی محترم سلیم تخا اور پکتیکا ولایتی شورا وکیل محترم فضل الرحمن کٹواز پکتیکا ولایت شکیل آباد بازار جان خیل بازار د خوشامن بازار دا هیڅ یو ټلیفوني پای نه لري دلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي نو د تاسو په مرسته خصوصا د کټواز صاحب په درامن کټواز څخه غوښتنه کوو چې د ولسوالۍ وته یو ټلیفون پای راوړي ځکه چې دا خلک ډیر زیات په بهرني وادو کې مسافر دي او ډیر زیات ستونزې لري او بیا دې ټلیفون کوي د خیرکوټ ولسوالۍ ساحې ته ګډي جواب دی افغان بي سي او شبکه یو پای دا هم سم کار نه کوي بیا له کنه د خپل مشکل راپور کوي نو د دې مشکل د لپاره کټواز صاحب په فرمان کټواز صاحب دې زیات غوښتنه کوو الحمدلله نعمانی له پکتیکا ولایت له جنخیل ولسوالۍ څخه خبره کوم مخابرات له وزارت څخه خصوصا له نبزنګي صاحب څخه غوښتنه لرم چې جنخیل ولسوالۍ خوشامن د شکل آباد بازار درې سره کې پایې نشته باید چې ټلیفون پایې ودرول شي او دا خلکو ته د ټلیفون اسانتیا ورته شي وسلام
خبر ٹیلیفون جی
خاموشی بیل روشن کمپنی نه نور شبکې کار نه کوي نو زمونږ او د دوی سمونه هم ډېر وړ دي کوم راټیټ کړی دي مخابره کې شبکو ټول راټیټ کړی خو دوی نه دي راټیټ کړی او مو د افغان میسي شرکت دیسو شرکت کې مو له دوی نه یو هیله لرو چې که دوی په وردګو کې یو څو پایه ودرې مو مو ډېر خوشاله شو روشن خو په دې ډول خو مو د خوښۍ نه ده زه راځم د ولسوالۍ د بادغیس د ولایت
نه دا موږ د مشکل دغه د غورمان ولسوالۍ مرغا ولسوالۍ د درې بوله ولسوالۍ د دغه د ټلیفونونو سره ډېر مشکل په ورځ دوه ساعت ټلیفون دی موږ هم مشکل لرو دا وخت دا پیغام کنه شرکت دا ټلیفون خدای ته مو
عبدالله د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ نه زما پیغام دا دی چې زموږ په دغه کاریات کې تقریبا 3000 کورونه دي هیڅ یو ټلیفوني شبکه صحیح کار نه کوي زموږ شبکو د او دا غوړه غوښتنه دا چې زمونږ په دغه کریا د پاره زمونږ دغه اسانتیا مونږ ته پیدا کړي چې زمونږ سجا کې تلې چې صحیح کار نه کوي وسره
له د لغمان ولایت د عباس پاک ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم درو لقاری نه زمونږ مشکلات او هغه زمونږ د دې چې زمونږ په وزارت مخابرات نه زمونږ د تقاضا ده تاسو د وزارت مخابرات ته زمونږ غږ ورورسو یا او زمونږ تقاضا ده چې موږ د ټلیفون کار نه کوي او د عباس پاک ولسوالۍ کې بل قطن یعنی
زمانم سمیع الله خلیل دی چندر دا د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی یم دا دولت نه زما غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ کې د تلویزیون او د اتصالاتو دانګه لګیدلې ده دوه کاله کېږي چې تر اوسه پورې فعاله شوې نه ده زه د دولتي چارواکو څخه دا غواړم چې د سمکنۍ په ولسوالۍ کې د اتصالاتو او د تلویزیون دانګې دواړه فعال کړي، او د ازادي راډیو نه زما غوښتنه بله دا ده لکه څنګه چې د اتصالاتو 1903 شمېرې کې یو داسې طریقه جوړه شوې ده چې هر څوک کولی شي د ازادي راډیو خبریال اوسي. زه غواړم چې په عربا شبکو کې هم همداسې پیغام جوړ کړي. سمیع الله، پکتیاولا، سمکنۍ ولسوالۍ څخه.
زه د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د زیګي له بازار سره په لاین کې موږ دغه پرابلم ده، دغه نه لرو، دا د ټلیفون کمبه نه لرو په دا ولسوالۍ کې. نو له سعودي له ایران او له کومو ملکو چې له کورو حال نه وي دغه کمبه چې باید ولګېږي. دغه ګمندو والا خو حکومت کې نشته، په طالبانو کې نشته، دغه ګمندوله کمبې ولي یا دغه ولي دغه اپل و دواړو ته کوم چې په دغه کمبو باندې کار نه لري. دا خو زموږ ضرورت دا پلونه ورانول، او دا خو بېخي ولاکه په بدغه انسانیت کې راځي، یا پل ورانه یې یا مطلب دا دغه چې کم دی دغه کمې دا خو د عوامو شی د نور تاسې خپل مابین کې هر څه هم سره کوي. دغه په دا شیانو خو هغه فایده عوامو ته رسېږي، په دغه خو باید کار نه خرابول لري.
په تیرو پروګرامونو کې مو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له چارواکو سره د اوریدونکو د دغو شکایتونو په ځواب کې خبرې کړې، او د دوی نظرونه مو هم خپاره کړې دي. بیا هم له اوریدونکو اورو چې څه ستونزې لري.
د اتصالات ولایتي پروان څخه سره تماس کړم. پروان کې موږ ته پاسپورټي نه راکوي، موږ سره ډېر بد چلند کوي، غواړم دې تاسو کې توجه کړي. وسلام په مخمخ پروان خبرې کوم، زه غواړم چې شکایت لرم. دا ولایت پروان کې موږ ته پاسپورټي نه راکوي.
زه څومره د ورته خبرې کوم، نو مشکل دی پاسپورټو بازی، پاسپورټو نه افشای نشته. څوک پیسې لري هغه ته پاسپورټو نه ورکول کیږي، او د غریبانو لپاره نشته.
زه چې په لاره د هرات ولایت کوم د ولسوالۍ او د کرپان د کاري بازار اوسېدونکی، نو زه هیله ده چې دا پاسپورټو نه څلور ورځې د شل زره یو پاسپورټ او پنځه زره یو ورځې.
زه محمد علي د شوډر تاسو ته تماس کیم. موږ د څنګه لرو د پاسپورټو دلته غزنی ولایت کې هیڅ پاسپورټ نه کوي. هر خلک چې کومه وایسته لري هغه ته پاسپورټ نه رسیږي، او هغه خلک چې پیسې لري لزره پنځه پنځه هغه ته پاسپورټ نه رسیږي. د خوار د غریب نه هیڅ سړی نه اروي.
زه د هرات ولایت کې مو ته ازادي راډیو څنګه وم. موږ دلته لاس نه پر خلک مسلمانان نه چې په هرات کې بود د ایران کوڅون دي د صاحب نوربان په سپورټو نه خپل کړی دي. درته په 5000 غزاو د مخه دا 5000 کې 5000 ورته ولې و 5000 ډیر ډیر جن غواړي. دا و د به خلکو غوړ ولې نه کیږي، دا ولې دای کیږي، دا افغانستان ولې در بدر دی، دا ولې دا خپل د ملت غم نه کوي، دا ولې دای کوي، دا
د پاسپورټونو پر ستونزو مو هم په کورنۍ چارو وزارت کې د پاسپورټونو له رئیس سره مفصله مرکه درلوده چې په دوو پخوانیو پروګرامونو کې په دوو برخو کې خپره سوه او تاسو به اورېدلی وي. خو له وروستیو رپورټونو څخه داسې ښکاري چې د پاسپورټونو د کموالي او نستوالي ستونزه حل سوې ده. په پاتې شېبو کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه خپرو چې پر بېلابېلو مسایلو دي. دغه پیغامونه له کومې تبصرې پرته خپرو.
طالبان یورو ردا دی پنجاب یانو غلامان جی کردین می دا خوښه چې دا به جی دام کی وا سلام په تم زنده باد افغانستان.
زه لې شوی نه خبرې کوم را محمد میګه ما یو دوی دغه کې د بلجیم کې دغه دوه کاله کیږي چې تلل د طالبان نه تجې نه تلل او اوس خو دا بیا تیر کوم کله چې ما دې ته سفرې شي کمشته دا بیر دا سفر کو دا هر جن جال دلته به طالبان ونی شي د بینه به وی شي دا څنګه چل دا نه دغه کې بلجیم کې ځنه خلک جاي یو دغه لکه جاي دا سره کوم رپا سره کوم دولت سره کوم حساب دا دونه زلو ملک وي چې دا لکه دې تر ولې دلته بس دې تبعی ده.
زندانونو له سوالي څخه خبرې کوم. دلته موږ له طالبانو چې له دغه پاکستان غلامانو له سایه چې موږ تکلیف وایي دلته حکومت ځای پر ځای شي خلشن چې وي په هر کلي کې له کس په میست یا دور او یا دور موږ دې وښتن کلی به ګنا ځوانان دې زبرهي کتلهي باید چې مخمای وښو چې څه شي دا خواهش ته موږ دې خلکو شي دې دور وښتن سوي او باید چې دې خلکو مخمای وښو حکومت راشي چې په لټنی او کمپاین شي او باید دې خلک
افغانستان د فراه ولایت څخه تماس کوم. د ریډیو ازادي کارکونکي او اوریدونکو ته سلامونه نیکی، او زما هر ځادي د طالبانو لیورپول قمندانانو څخه بالخصوص د ملا محمد عمر اخند څخه دا هیله غوښتنه لرم چې آیا ملا محمد عمر تاسې جهاد کوي او که لارې بندوي؟ چې جهاد کوي، جهاد د لارې په بندولو پورې څه مربوط دی؟ که تاسې نه منی ورسي د فراه د ولایت د پرچمند ولسوالۍ د کوترې منې لار چې د ګلستان د میدان جیبې او د باغرود سره موشتې ده، هغه لار د څلورو میاشتو په موده کې د طالبانو لخوا بنده شوې ده. آیا که چیرې دا ستاسې طالبان نه دي، نو د عوام ملت ته خبر ورکړي چې دا زموږ طالبان نه دي، غله دي، موږ به دې غلو مخ خپله ونیسو. اوس ځکه چې د طالب په نامه زموږ لار بنده شوې ده، زموږ موټران در پر مینو باندې ختلی دي، زموږ ټانکي ټانکي ځوانان شهیدان شوي دي. نو آیا د ملت مظلوم ګناه څه ده؟ نن د کندهار په ولایت کې یو پارسل انبار په 4500 کال لارې دي، په پرچمن په ولسوالۍ کې 15000 افغانۍ دي. آیا دا د اسلام کار دی؟ دا د اسلام د چوکاټ خلاف کار نه دی؟ او زه جمال منصور د فراه ولایت څخه زحمت تر کوم.
نو د ټولې هیوادوالو څخه دغه هیله ده چې په دا طالبان چې تهمت ونه وایي، چې یا په بازارو کې پټه ونه کوي یا د ځای پټه ونه کوي، هغه په خپلو هدفو باندې خپل عملیات سیاسي راوړي.
زه د زیرکور علاقې یم، د زیرکور علاقې یم، د دغه اربکیان چې دي موږ ډېر ولدلاسه په تنګ یو. وړمه ورځې یو ډاکټر مړ کوي، ترور کړی وو، تر مختاره مړې کوي، پیسې غوښتې روجانه، هغه یو میاشتې تر مختاره، څلور میاشتې تر مختاره، څلور دانې سپینزرې وو، دوه ملایان وو د نکلي او د عزیز آباد منطقې ته، د اخوا راتله دغه جینر وو، بارانک یې مخ ور ونیوی، د بل چا مخ یې نیولی او بل چا ته کمی نیولی، او دوی راغلي او دا ګوتې څلور سره شپږ سره شهیدان کړه. نو دانې د دوه د لاسه موږ ډېر ښه عذاب یو، ډېر د هغوی د اربکیانو دغه وزارت داخلی ته که موږ خواهش کوو چې دغه نظمو څخه لرې کړي، نظامو موږ وکړو.
زه به نظام ته خبرې کوم، نظام ولسوالۍ کې ټولې زمې خلک د عسکري رضاکار په 2000 بازار دي. حکومت ته زموږ غوښتنه دغه ده چې د نظام ولسوالۍ کې دغه اربکیان او عسکر ټول یا د بیل وباسي، یا هدایت ورته وي چې چېرته د تاسې په نامه یې ټینګوي، بنجالوي هم وي، هم نور جنسه هم ورسره کوي، د وطن د تخدګنۍ تر مدا باندې ټینګوي، خلک چې کوي هغوی ورته کوي، خو هغوی د دې خلک د بازار دي.
اربکیان ورکوره دې چې په خلکو باندې دې ظلمونه کوي، دا حمید کړي سات څومره دا غوښتنه لرو چې د نورو ولایت اربکیان دې ورکړي.
زه محمد داوود ته کندهار ولایت څخه خبره کوم. ما له کرجه صاحب څخه دغه خواهش دي چې دغه اربکیان نور د دنګې څخه ګوښه کړي، ځکه چې ټول خلک د دوی څخه آزاد دي او د خلکو کورو ته ورځي غلاوې کوي. السلام علیکم، د خدای په امان.
زه خپل د هلمند ولایت مرګي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته هر ورځ کمپاینونه دي، زغلي خلک زغلي او راولي اربکیان راولي، بیا بیا بیا په لاس زره شل زره افغانۍ باندې راولي. دا خو د جمهور صاحب کوم دا اربکیان چې دا خاص اداري په صاحب ده او فنور او نحوار او مشکلات باندې اخته یو سره هر ورځ موږ غلي دا کمپاین دی. دا خو کابل ته راځي ورو مقامات او طرف ته دلته ولي موږ هر ورځ تکلیف پکې زغله او بیا زغله او کوم دا ورځ درنه ولا دبي کمپاین دی، دلته موږ ځان ته راځي چې موږ راځو چې وخلې دي. موږ کوشش وکړو چې دا موږ کې دا موږ مقامات او ورته به دا مشکل مخلاص کړو، د موږ غوړي دوري دوري موږ خپل کار ته خپل روزګار ته مخلاص دي. سلام
علیکم. زه پښتنه دی اوري ازادې نه دا کوم دی مسئله چارو کړنه د بیروت په دروازه کې ملي ورو دي ملي نو پر می بات کو دي تروزي مربوطې په ادمي کې هلته ویل ورو دي موټر نه لاس لاس روپې غوړي بلیا د خدای په لیاز د قران کې لري اردو ادریشي دا دا دا راغې ما بد نو ما وې د ټول افغانستان امید اردو ته و په تروزي باندې ویل اوروي په بیروت کې لاس لاس روپې د موټرونو نه اخلي.
وروره موږ بازار دې راځي چار واغ څه د ګریچا څخه خبره کوم، ما په ناکیز مو سره په یا شه روزه را ساخي.
زه حیات لار شین باندې کله سوالی شخص په تلنه څنګه زما حکومت څخه غوښتنه چې په شین باندې کې دا کوم کلی چې دا د کوم مخ ته من دمه دي خدای باندې چې برا چې بیا خلک کورو ته نشي کولای حکومت موږ غوښتنه کوي دا کوم لار چې دا څنګه به دا کوم څه سره کانو ماشه سلام.
زه د هلمند ولایت څخه د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه و لوی سرانوال او کرزي صاحب ته وایم چې دغه شیر محمد چې په جلګه کې سناتور دی هلمند ولایت، اوس هم هغه مځکې چې په هلمند ولایت کښې کمونیستي رژیم ورکړی دي شپږ دریزیان، هغه زموږ حق خوري، زموږ اوبه لګوي. دا ملا شرماد اوس پلوي کوي، هغه خلک وزیران ته ورځغلی، هغه خلک د دې مسلمانان پوره تیاری کوي. موږ مسجد کښې پر اوبو د وزیر په سر مو جنجالي وزارت دغه دوه سوه کې زموږ دعوا ده، په سر یې نه رسېږي، ګر سره خپل امضا در ته وکړي، هغه امضا نه مني.
زه د پکتیکا ولایت کې سروزی د کلي څخه خبرې کوم. څرنګه چې د سروزی کلی یو دېرش موقعیت لري چې تقریبا په یو کیلومتري کې د پلتو یو لوی لګر ده چې هغه را بهېږي، او له دغه چې دولت هېڅ استفاده په ډېر کم مصرف باندې به د استفاده ځینې کوي او خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
زه د فراد څخه خبره کوم، محمود یم. د فراد تریاک دې هغه مال ماتوي چې د فرا بند پوخ کې بس موږ هم ملامت یو. زما هم د کښتو څنګه ښه نه راځي، دا زما دغه خبره ده.
زه بشیرالله د افغانستان د خوست ولایت د لکنو د ترکیو بړیو څخه خبرې کوم. زما پیغام له برېښنا وزارت څخه دا ده چې زموږ په سیمه کښې د روسانو د واکمنۍ پر مهال یو د برېښنا بند جوړېدو د ډېرو جنګونو له امله پاتې شو چې نهې نهانې لا تر اوسه هم شته چې د ترکونو د بند په نامه یې یادوو. زه اوس له برېښنا وزارت څخه په جدي توګه غوښتنه کوم چې دغه بند بېرته ورغول شي. که چېرې دغه بند ورغول شي نو خوست خلا پرېږدي چې نورو ولایتونو ته به هم برېښنا ورکړي. وسلام.
ما شکایت داری وروره چې ارغسان د بند په تړلو د شهید سردار داود خان په وخت کښې د تړلو نقشه راوتلې او هم څېقي زرونه پورې پاتې، او په دې حکومت کښې بیا هم رس لي پر دې بند د تړلو نقشه راوتلې سیف را ووځي. هغه کښې و قمندان یې که منځکې ټولې هغسې ډېر بند کړ. زه
د افغان کلتار نه خبره کوم. پاکستان مسلوک جڑی اور خسم کار افغانستان کا مخلوج اور پاکستانی سڑی پردا سے ڈرائنگ
من بل ورورا مونږ باندې د فریب د کوار د سرونګ ډېر سخت تکلیف دی که نه. نو زمونږ څوک پوښتنه کوي او نوم دی ګنې څوک شته دی پوه شي بیره شي، او مونږ ټول ورونه یو مسلمانان یو پوه شي ډېر راځي وو چې د پاکستاني کاټ مطلب شته دی هغه کوي هغه خوشې کوي وایي دا زمونږ کاټونه نه دي که څنګه. بیا دې را ته دا ملل چې دی بیا دا کاټونه بیا دی چې مونږ ته نوی را کړی که نه چې را کړې را ته بیا دی چې دا په پاکستان کښې دا وچلېږي چې نه چلېږي نو بیا تیسه را ته را کول مونږ خو تکلیفونه تېر کړو ورباندې منډې هم ورباندې وکړلې پوه شې تاوانونه هم خرچې هم ورباندې وکړلې اوس دا نه منو ولې نه منئ لږ غوندې سوچ په کار دی پوه شې. مونږ ماجرو ته ډېر سخت تکلیف دی ورته دی سورنګ ته.
زه حبیب الله محمدی زده له پکتیا ولایت څخه. زه له جمهور رئیس حمید کرزي څخه په کلکه دا ځل دا غوښتنه کوم چې د افغانستان د کابینې د پاتې اووه غړي چې کوم دی پارلمان ته معرفي کوي په دې کښې د پاکستان ته هم سهمیې ورکړي، ځکه چې په ډېره کابینه کښې هم د پکتیا ولایت هېڅ یو استازی نه درلوده. تر اوسه پورې مونږ د جنوب ختیځ زون په کچه یو وزیر هم نه لرو. ولې مونږ د دې ملک نه یو؟ ولې مونږ په دې خاوره کښې حق نه لرو؟ ولې مونږ دغې خاورې ته قرباني نه ده ورکړي او که څنګه؟ وسلام.
زه خاموش د پکتیکا ولایت نه خبرې کوم، او زما پیغام داسې ده چې په پکتیکا کښې یو سیمینار دایر شوی و اویس ورځنۍ، هغو کښې له ډېرو لرو لرو ولسوالیو نه خلک راغلي وو په دې سیمینار کښې ګډون کړی و، او وروسته د پیسو د ورکړې په وخت کښې د مصوفي په ګډون د ریاست ځینې خلک او د ولایت ځینې ځای چې په هغو کښې ډېرې پیسې ووهلې او د خلکو نه پیسې ورکړې د غریبانو مسکینانو نه مقاماتو دا خبر ورسوي او دا ولې وسو او په څه خاطر باندې مننه.
ذاکر شیخ یم او د کونړ له مرکزه اسد آباد در سره په تماس کښې یم. ټول هېواد ته معلومه ده چې کونړ یو یاغي او پریمانه سیند لري، ډېرې زیاتې اوبه لري، او دغه سیند زمونږ ګاونډي هېواد پاکستان ته رسېږي او مونږ هېڅ ګټه ترې وانخېسته بغیر له زیانه. زیان یې مونږ ته دا دی چې هر کال زمون زمکی کورونا او باغونه لزان سره وړي او حتی انسانان هم په خپل یاغت په کوک لزان سره له کوي څنګه چې ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې لپاره نوي وزیران معرفي کړي او په دغه وزیرانو کې یو ځل بیا اسماعیل خان د اوبو برېښنا وزارت لپاره معرفي کړی دی. زه د افغانستان د پارلمان څخه غواړم چې هغه ته رایه ور نه کړي. زه د هغه په دې تېر لس کاله کې چې د دغه وزارت کې وزیر دی هېڅ خدمت ونه کړو په خاصه توګه کونړ ته.
زه وایم چې د افغانستان د پارلمان غړي چې دي دا خپل هم د ولس د خلکو استازي نه دي، ځکه چې دوی د خلکو په رایه باندې نه دي کمیاب شوي. دوی په ملیون تنخواهو پیسې مصرف کړي دي او رایې ترلاسه کړي دي. ډېری ځایونو کې بالکل انتخابات نه دي شوي. هغه حافظې چې ناامن ځایونو کې وي ځینو وکیلانو په پیسو اخیستي دي، نو دوی به څنګه یعنې خپلو وزیرانو ته د اعتماد رایې ورکړي؟
لوګر ولایت بیا ریډي ولسوالۍ اوسېدونکي یم. زمونږ څلور لارې دي، څلور واړه لارې بندې دي. زمونږ د دولت له مقاماتو دا خواهش ده چې زمونږ دغه وکیلان دي دغه ټول غداري کوي. باید زمونږ د دولت له مقاماتو دا خواهش ده چې دغه یا بدل کړي او یا مونږ ته دغه ستونزې هوارې کړي، مونږ ته نه مرسته رسېږي. مونږ وطن کې یو متر واوره شوې ده، معصومانو باندې مرض ګډ ده، دغه هغه ورته وایي د مونږ خلک زکام دغه ناروغي ګډه ده، بېخي مونږ ته نه دواګانې رسېږي.
له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسېږي. ستاسو د ستونزو د حل په هیله په پای کې د یادونه هم کوم چې د پروګرام پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. د خدای په امان.
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دوان بچو خونځې دې دوان بچو خونځې دې چاچا دعا اکڑی مور بچا چا اوخ کی تو اکڑی
پشم لخاندی چینا اغلا بچان لوی کری نا پوهی تو را بلاشی دو مرخی دزدکر زیده هم زنگو دزدکر زیده هم زنگو دزدکر زیده مکتب زنگ مرشوه بگوله و سوره سوده ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده